د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ غوري پاکستان او د ناکارونو په څو د څار نړیوالي اداره همدغه راز د کشمیر په مسله باندې هم راپور لرو او د امریکا او د وسلوالو طالبانو تر منځ په خبرو هم تاسو ته به معلومات درکوو. په وروستۍ مای کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو، خو تر هر څه مخکې اردو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبی د مشال د خبرونو سره ټکي. پاکستان د فاینانشل ټاسک فورس لاړخه په تور فهرست کې د شاملولو راپورونه رد کړي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي. نن په فرانس کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې اترې کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاده بللي چې ګوندي د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څانګې پاکستان په تور فهرست کې اچولی. یاد وزارت په هندي رسنو کې د هغو راپورونو چې ګوندي پاکستان په تور فهرست کې اچول شوی پر دې عمل کې وویل چې د آسټرالیا په کینبری ښار کې د یادې ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وڅېړلو او په دې اړه یې د لا نور دقیق څار وړاندیز وکړی. په بیان کې ویل شوي چې اوس به پاکستان هر درې میاشتې پس خپل راپور یاد سازمان ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي خط کې ویل شوي که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهي وشوه، نو د متعلقه ډپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایي کیږي. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو پاړه د معلومات ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خواوو ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلي دي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په واټسایپ خبریالانو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د مذاکرو د نهم دور دویم پړاو به د ماښام تر لمانځه وروسته پیلېږي او د شپې تر ناوخته به دوام کوي. په دوحا کې د امریکا غږ ریډیو خبریال ایوب خاورین مشال لیډیو ته ویل چې بیګانی مذاکرې په ګروپی ډول وي. هغه د دواړو خواوو په حواله وویل چې پر اکثر مواردو موافقه شوي او ځینې جزئیات په هسته پاتې دي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یوه موافقه لاسلیک کړي. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. تمه دا چې دې غونډې ته وروسته ایران د ایټمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخما کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې نوی وزیر اعظم بورس جانسن به هم په دې دورانه غونډه کې ګډون کوي. د جی وو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان، جرمني، اټلي او کینیډا مشران به هم دې غونډه کې برخه اخلي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د ګډونوالو مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس له ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغېزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مخوا پرون په پیرس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانس خبرې ایجنسی ته وویل د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستو سوونو کې خبرې سره کړې دي. د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولای شي. د ایران یو شمېر رسنو د ظریف په حواله ویلي چې له مخوا سره تر کتنې وروستو فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمي موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وی شغوري. د خبرونو تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. راپورونه وایي چې یوکراین او روس د 3 قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکراینی سمندري ځواک سرتیری هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیول شوي وو. آر بی کی میډیا ګروپ د ناڅرګنده سرچینو په حواله د اګست په 22 وویل چې د هغو 3 روسیانو چې په یوکراین کې بندیان دي او د هغو 3 یوکرانیانو چې په روس کې بندیان دي تبادله به ډېر ضرور شي. د کریملن ویان دیمیتری پیسکوف آر بی کی ته پخلی کړی چې کیف او ماسکو د قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي خو نور تفصیل یې نه دی په ډاګه کړی. بلخوا یوې سرچینې آر بی کی ته ویلي چې د قیدیانو په دې تبادله کې هغه یوکرایني نژاد روسي خبریال کیرل بشانسکی نه دی شامل چې په یوکراین کې د غدارۍ په تور بندي دی، ځکه چې ماسکو د کیرل خوشي کول سمدستي او بغیر لسه شرطه غواړي. د چک جمهوریت د سرخار پراک شپږم زون د اګست په 22 په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دي چې په 1918 کال کې په پخوانی چیکو سلواکیا د روس د یلغار د کلیدي په ورځ په پراک کې د روس د هغه وخت د پوځ د یو جرنیل مارشل ایوان کونیو مجسمې ته زیان رسول شوی دی. د کلیزی د مراسمو نه پس په دغه مجسمه سور رنګ اړولې شوې او بیا پرې په سپین رنګ لیکلې شوې چې دا مارشل نه منو او موږ به چرې هم د روسیې لغر هیر نه کړو. د پراګ چارواکي وایي چې پولیس د مجسمې د دې زیان په اړه پلټنې کوي. په پراګ کې د روس سفارت ویلي دي چې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ته په دې اړه احتجاجي مراسله لیکلې ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري یو کارپو وایي چې ری پاکستان د ناقانونه پیسو د 4 نړیوالې ادارې په تور لیست کې اچول کیږي نو د IMF لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکي قرض متاثر کېدی شي.
دا تړلی د IMF سره پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چېرته IMF پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا په پاکستان ډېر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
د فرانس ولسمشر ویلي باید پاکستان او هند د جموں کشمیر مسله په خپل منځ کې سره هواره کړي.
الهند او پاکستان د ریزودر لور ډیفرنت دان له کادر بیلاترال.
د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو او د سوات پوهنتون زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پوهنتون لپاره خپل ودانی جوړ کړي.
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته.
او په روسي نیمای کې دوه اونیزې خبرونې د باختر ستوري او روښانه مستقبل هم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د ناقانونه پیسو د 4 نړیواله اداره IMF با له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف د پاکستان د پلان څارنه کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپله غونډه کې بحث کوي. بلخو د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې وایي د ناقانونه پیسو د 4 ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. تفصیل د شاین بنیری په دې راپور کې ورو.
د لاخرونه پیسو د 4 نړیوال ادارې FATF ویلي دی ګوریبا چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د تور پیسو د سپینولو پاړه د FATF د آسیا پیسیفیک ډلې د اگست د 13 مینه تر 23 د آسترالیا په پلازمینا کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانون پیسو د 4 نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر تر هغه وروډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د FATF د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کړي چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي هغه باندې څومره هدف وي د عمل کړی څومره د عمل نه دی کړی نو هغه خبرونه سړي خلک هیڅ چې اقدامات ہو جاسے کیا کون وہی کی تقریبا ہر یوں کے فارم سے اطلاعات داری جی اپ ٹو دا مارک نو جو دا سٹیٹ بینک گورنر تے جو سبھی اقدامات چے پاکستان میں چے منکری دی تو ما خیال دے چے اگر نا کافی کے دیشی
د اسیا پیسیفک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه په راپورونو باندې نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نو وروسته بعد اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي کچره پاکستان له خړ لیستا تور لیستا ووړي نو څه نتیجې به راوړي په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي
ہوپفلی جی چونکہ امریکہ سره اوس موږ معاملات چې دي هغه په خډګر روان دي دوه کې چې بیا خبرې اترې شروع شوې چې پاکستان چې کوم هغه رپورټډ کړي دي او بنیادی رول لري کدا اونه شو او دا صرف د دل خلکو یا د پاکستان سایډ چې دي یو خوشفهمي نو بیا بچی دي اثرات کې کینن خزک نه وی چې د چټو لغه خبره ده دا چې د فیکټس معاملہ چې موږ سره خبرې شوې او کوم رپورټس راغلي دي واشنگتن او نورو ځایونو نه دا تړلی د آی ایم ایف سره پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د ایف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز
مشال لڑی تو پاکستان اردن کو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادا کړی چې کې دې شي هند په جموں کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره په دې سیمه کې روان ناوړه حالت د نړۍ پام د اړولو هڅه وکړي بلخوا هند پر دې اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ فرانس ته تللی وو د فرانس ولسمشر ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپل منځ کې سر هواره کړي تفصیل په دې راپور کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې هندوستان د جموں کشمیر له مسلې د خلکو د پام اړولو هڅه کوي عمران خان د اگست په 23 په خپل ټویټر پیغام کې تور ولګاوه چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره د نړۍ پام په کشمیر کې له روان ناوړه حالت اړول غواړي نوموړي هند تورن کړ چې په جموں کشمیر کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې پر داسې وخت مخ ته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ فرانس ته تللی وو د فرانس ولسمشر ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپلو کې سره هواره کړي ایمانویل میکخوا د جمعې په ورځ د فرانس په شانټلی کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره ګډې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل
موږ د کشمیر په اړه خبرې وکړې موږ غواړو چې دریم فریق په دې کې مداخلت ونه کړي او تشدد ته هوا ورنه کړل شي
د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ وروسته له هغو زیات شو چې هند اګست په 5 د جموں کشمیر ځانګړې قانوني حیثیت ختم کړ او په خبره یې چې د څه قسمه بدې پیښې د مخنیوي په خاطر یې سیمې ته ډېرې امنیتي سرتیری لیږلې بلخوا پرون د کشمیر په سرینګر کې د هند یادګام خلاف مظاهرې شوې پر دې مخه یو مظاهره کوونکی اجازه احمد رایټرز خبري ایجنسی ته ویل
موږ په پرمن توګه اوسېدل غواړو موږ دا مسله په سولې د توګه حل کول غواړو خو دې دلته پوزون راوستي دي خو کشمیریان طاقت ته تسلیم شوي نه دي او نه به تسلیم شي
قوت کے بلبوتے پر کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے
دا پر سال کې دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو اهم پر دې خبره ټینګار کړي چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندستان ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ پر مهال باید لزغه مکار واخیستل شي د اگست په 14 په نیویارک کې د جموں کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا لغونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ شون خبريالانو ته وویل چې د شورا غړو د جمو کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلی. د ده په خبره هغوی هلته د بشري وضعیت په اړه هم اندېښمن دي او د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید اړونده خواوې د څه قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي. له یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح الودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بلخوا د جمو کشمیر په موضوع د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د اګست د 14 له غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې پخوا او اوس هم د دوی قامی دریځ دا دی چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. د یادونه وړ ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دو اړخیزه سوداګرۍ ځنډولو او د سمجوتا اکسپرس اورګاډي د سرویس د بندولو پریکړې وروسته له هغو وکړې چې د هند پارلمان د اګست پر 15 د خپلواک لاندې د کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختم کړ او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 مادې مهمې برخې یې لغوه کړې. هغې دفې کشمیر سره دفاعي، بهرنو او مالي چارو او محصولاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و او کشمیر خپل آئین او حکومت لره. له نوي بدلون سره سمو د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لډو ته وګرځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترکیتی ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې د ننه د بې نومه جایدادونو نشاندهی کولو په اړه د راپور وړاندې کولو حکم ورکړی. د وزیر اعظم له دفتره پرون په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضله کې د کوم بې نومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنرانو یا ترکیتی ادارو د مشرانو پر ضد به د بې نومه اکټ د متعلقه شکونو لاندې کاروایی کولی کیږي. د یادونه ده چې د وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بې نومه جایداد نشاندهی کوونکي تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان اهم کړی و. تفصیل د احمد الله په راپور کې ورو.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږلې شوې خط کې ویل شوې دي د هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوې ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي او که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتی ادارې د مشر په ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولی کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکي تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دې ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي نو نوموړی وایي د یادونه دا چې حکومت د مئی په 14 اساسي ظاهرولو سکیم ټیکس ایمنیسټی سکیم مخې ته راوړی و او ویلي وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونه لرونکو پر ضد کاروایانې پیل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال لډیو ته وګرځي. اوریدونکو په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقې نهایي کېدو ته ښایي ډېر وخت نه وي پاتې. د امریکا وسلوال طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون د اګست په درویشتمه پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ راډیو خبریال ایوب خاورین مشال لډیو ته وویل چې بیګانۍ مذاکره په گروپی ڈول وی دوڑ خواہ کے سرچینو خاورین تویلی چھ پر ڈیرو موارد و موافقہ شویدا. نور تفصیل دا فرشتے جلازے پدیرا پور کے ورو.
په قطر کې د افغانستان د سولې پړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استاذ ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ راډیو خبریال ایوب خاورین ازادي راډیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واوریدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواوو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یې هم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چېرته تاکل سوی ده یا دا کوشش کی دیگر که بین دفغانی خونده اوسی نو پرمه که فکر بیتی اعلان کی.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحد ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 نیټه لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
تاسو د سولې په اړه دغه راپور واورئ. هم د سولې په موضوع کې پاتې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا او طالبانو په روانو مذاکراتو لیکنه کړې چې په کې راغلي طالبان افغانانو او نړۍ ته ځانونه داسې ښایي لکه اوس چې دوی د پخوا په څیر روجت پسند نه بلکې بدل شوی دی. خدا سي نه دا د لیکنې مهمه برخه ل ظفر خان اور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په قطر کې د طالب استاذ او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو په سر یو تړون ته ورسیږي. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې د تړون سره به طالبان بیا واکمن شي. طالبانو د خپل واکمنۍ په مهال په افغانستان کې په لوبغالو کې وجنې کړې وې، موسیقي او ټیویانې بندې کړې وې او ښځې سنګسار کړې او له کورونو بهر په وتلو یې ورله بندیز لګولې وو. ورځپاڼه لیکي نن سبا مغربي رسنۍ د طالبانو په اړه داسې راپورونه خپروي چې هغوی کرکټ کوي، امنیتي سرتیرو ته غېږې ورکوي او عادي ژوند تېروي. افغانان هم په دې اړه د حیرانۍ څرګندونه کوي. یوه افغانه ښځه چې په وروستیو کې یې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وای، طالبانو سره مخامخ کېناست او نیغ په نیغه یې ورسره په خبرو کې برخه واخیسته. له دې وړاندې چا داسې فکر هم نشو کولی. ورځپاڼه لیکي طالبان دا مهال نړۍ ته خپل تصویر ډېر پرمختللی پیش کوي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر په ګڼو ژبو کې لیکنې کوي. دا د دې لپاره چې د افغانانو او لویدیځوالو توجه جذب کړي. طالبان له دې لارې په ډېر هنر سره د وطن سره د مینې اظهار کوي. دوی بهرني سرتیري اشغالګر او افغان سرتیري د هغوی کرایه دار ګڼي. د طالبانو هدف څرګند دی. د تړون تر کېدو وروسته اوسنی آئین د ملګرو ملتونو چارټر، بشري حقونه او جمهوري اصول بې ارزښته کول د هغوی هدف دی. طالبانو له 1996 نه تر 2001 کلونو کې د خپلې واکمنۍ په مهال هیڅکله انتخابات نه دي کړي او روان کال د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې یې پخپله او خلکو ته د برخې نه اخیستلو ویلي دي. طالبان فکر کوي چې په دې توګه د منتخبو استازو مخه ونیسي او په واک کې تر راتلو وروسته یو ځل بیا مذهبي دیکتاتوري نافذه کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي امریکا له افغانستانه د باعزته وطنې لپاره طالبانو سره تړون غواړي. هغوی ښایي له طالبانو سره تړون ته ورسیږي خو د طالبانو په کرکټ کولو او فیسبوک او ټویټر پر لیکونو د څوک نه خطا وزي ځکه چې طالبان بیا هم طالبان دي.
مشال لډیو ته او وګستې. اردن کو او اوس هم راځو چې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ادارې په یو راپور کې لیکلي د دې باوجود چې پارلمان د ناموسي وجنو خلاف قانون پاس کړی چې تر مخه یې هغه کسان باید سخته سزا وویني چې د کورنۍ غړي د غیرت په نامه وجني او په جزوي ډول په داسې کیسونو کې د بخلو مخنیوي اهم شوی. خو پاکستان کې بیا هم دا ډول قتلونو لړۍ ودرېدلې نه ده. دوی وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې څلور نوی مېرمنې د غیرت په نوم وژل شوې وي. تجیب عامر دا راپور لوستی او پښتو بڼه یې تاسو ته وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو راپور کې په پاکستان کې د غیرت په نامه قتلونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دغه هیواد په کار ده چې دا ډول قتلونو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه واخلي. په راپور کې د قندیل بلوچ د وژنې ذکر شوی چې 2018 کال په جولای میاشت کې خپل ورور قتل کړ او بیا یې وروسته وویل دا کار یې ځکه وکړ چې هغې د آنلاین ویډیویي کلیپونو په خپرولو سره د هغوی کورنۍ ته سپکاوی کړو. راپور لیکي د قندیل بلوچ د قتل قضیه ته ځکه په پراخه کچه د خلکو توجه شوه چې هغه یو پیژندل شوی سیره یا سلیبریټي وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو فعالین بیا وایي په دغه هیواد کې هر کال سنا سه زر کسان د غیرت په نامه وژل کیږي. هیومن رایټس واچ لیکي په داسې پیښو کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله قاتلانو ته په ډیرو کمو مواقعو کې سزا ورکول کیږي. اکثره وخت کورنۍ دغو کسانو ته بخښنه کوي چې بیا دوی سزا ونه ویني. په راپور کې راغلی د قندیل بلوچ وژنې په پاکستان کې په پراخ ډول غوغا جوړه کړه چې ورپسې پارلمان یو داسې قانون هم منظور کړ چې تر مخې د ناموسي وژنو تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکولو وړاندیز وشو او همدارنګه په جزوي ډول د بخلو مخنیوي وشو. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې لیکي له دې سره داسې هیلې پیدا شوې چې د قندیل بلوچ کیس به په پاکستان کې د بدلون یوه صفه وګڼل شي.
تسیتا نجیب احمد دغه مقاله وړاندې کوله. او اوس هم زو سوات ته د سوات پونتون زده کوونکي او د سیمو اوسیدونکي وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود یې د پونتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې او زده کوونکي د کرایا په ودانیو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانیو نشتوالي له کبله یې تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثره کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د پونتون په ودانۍ کار روان دي. تفصیل له سیمې د مشال خبریال نیاز احمد خان کوي.
سوات پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستی شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړی و. هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنې سانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، داغه سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاستل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سوات یونیورسيټي کېږي. هغه ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي، هغه په سوات یونیورسيټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اغسته کېږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سر داسې ورځ نه ده مقرر شوی چې په هغه کې مونږه سپورټس ډے وکړو. نه دا سپورټس شته، نه پکې پراپر لیب شته او نه پکې ایکسپو چې دغه کمنو ایکسپو هم نشته. او دا غیزم نه خبره قاعده چې دا غی پیسونه غسته کیږي. دا ټول چې دا د بیلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمونږ دا کم بیلډینګ چې دی کنه نو دا زیر تعمیر دی چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 3000 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمي ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خپل په نه کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې په دغه پیسو باندې منګه دغه ته خبره بنگلې غسته شوی نو شاید د بلډینګونو ته به هم ضرورت نه راغله.
لسوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا وایم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه غسته شوی دی. آیا دلته د یونیورسيټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ فعال کی او هغه ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوه اډمنستریشن بلاک یو څو خلک راشي؟ نو د سوات خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه یونیورسيټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دینه ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی لري د ملک دادا چینه وی راضی په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سواد کې د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړې او ځلې ترقېتی کارونو مشر فضل حکیم وای
ان شاء الله تعالی اوس په
دته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سواد ته او سواد هغه ته خپل انټرست پکې ډېر واغستو زما د الله نو امید دی ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کیږي.
د سواد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د ځنډ ښکار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د غوښتې یو لسنی بجې شوې دي. مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له هغوی د خبرونو لنډې سوال.
د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بې بنیاد بللي چې ګوندې د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څانګې پاکستان په تور فهرست کې اچولې. یاد وزارت په هندي رسنو کې د هغو راپورونو چې ګوندې پاکستان په تور فهرست کې اچول شوی په رد عمل کې وویل چې د آسټرېلیا په کینبرا کې د یادې ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وڅېړل شو او په دې اړه یې د لان اور دقیق سار وړاندیز کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خواوو ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلي دي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مخوا پرون په پاریس کې وکتل. راپورونه وایي چې د یوکراین او روس د درې دورشو قیدیانو د تبادلې تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکرایني سمندري ځواک سرتیري هم شامل وي د تیر کال د روس لخوا نیولې شوي وو. د چک جمهوریت د سرخار پراګ شپږم زون د اګست په 22مه په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دي چې په 1918 کال کې په پخوانی چک وسلواکیا د روس د یلغار د کلیزې په ورځ په پراګ کې د روس د هغه وخت د پوځ د یو جنرال مارشل ایوان کونیو مجسمې ته زیان رسول شوی دی.
نو مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نومې کې دوه اونیزې خپرونې لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خپرونې ته چې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په عامه توګه دا سی فکر کیږي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار د سرکاري تعلیمي ادارو په نسبت لوړ وي، او د دې وجه دا هم کېدای شي چې په امتحاناتو کې اکثر د شخصي تعلیمي ادارو زده کوونکي اول نمبر اخلي. په شخصي تعلیمي ادارو کې انتظامی چارې په وړه پیمانه ترسره کیږي، نو پکې وړو وړو مسلو ته هم توجه ورکول کیږي چې له وجې د دوی نتیجې خیر راځي. خو د دې مطلب دا نه دی چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار په حقیقت کې ښکته دی. د دې ادارو ځوانانو هم وخت په وخت ثابته کړي چې دوی هم اعلی نمبرې ترلاسه کولی شي. د سوات جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید سکال د 12م په امتحان کې په ټول بورډ کې اول پوزیشن ترلاسه کړ. دی وایي چې څوک مهنت کوي د هغوی لپاره سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې فرق نه لري. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریا په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
وسنګ کې اول مونږ تر بورډ نه کار لګې وی تاسو پوزیشن نه نو لا پوزیشن هو ځای نه خو به صاحب مونږ کې لاړو نو آی ګم کې پټو لګې چې تاسو پوزیشن دې نو مونږ ډیر خوشاله او بس دا ور الله نعمت دې سوکار کې نو هغه ته کار سیله ملایي هغه زمور خپل د واګانی وسره.
اعزاز رشید وای خواري ډیره کړې وا خو دا تمه نه وا چې اول پوزیشن به واخلي.
دا خو لګلاندی زمونږ نمبر چې کومې رالي په فرست ایئر کې 5-8 نو هغه کې خو زمونږ یو جنې مخ کې وا نو ما یې چې لګا زه خو کراشم په بورډ کې نو یو دیم یو دریم نمبر وای په یک ځم سره امید نه دغه د پروفیسورانو زمونږ استادانو ډیر دی تر ولې ځکه او چې مونږ ډیر خو پړای کړل او لګا ډیر بیا ته مو ته خو خوش راغلې مخکې طرف ته زګر دمر پښتو کې نمبر دې چیرالې نو اوله ډیر بیا خوشاله چې زمونږ جنګ کالج یو سټوډنټ مخکې طرف ته روان دی او زمونږ کالج نوم پرې روښانه شو. دوی سره اوس چې زما بورډ پوزیشن شو نو هغې سره کالج پرنسپل چې زما ټیچران او ټول ډېر خوشحاله.
نوموړي وویل چې د امتحان د تیاری لپاره یې هر ورځ تر 15 غنټو مطالعه کړې وه.
کالج نه علاوه بس ہاسٹل کی پاتې کیدو او ٹیوشن یې ورسره وی چې لکه پری ټایم به دومره نه ډوډۍ او مانځه کارو. نو غنټو په حساب تقریبا 15 تقریبا ډېر داسې پارټیانو او د ګیمونو دې شوق مې نه کاو. بس خپل کتاب سره کار او لکه سبق ته نیول نو بس لکه مخکې اپوزیشن برقرار ساتل لپاره چې نمبر یې خرابونه شي.
دا چې په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي او نور ځوانانو ته څه پیغام لري اعزاز رشید په دې حق لوي.
نو موږ چې ان شاء الله اراده مې ده چې ډاکټر جوړ شم ان یو ایس د عوام خدمت وکم او ان شاء الله 25 تاریخ مې ټیسټ ته اوس تیار روان دي. تاسو دوا غني کوو او بس دوا غني کیه ساته څه دا پیغام ورکو چې څوک چې محنت کوي لګا محنت خږي چې محنت او باغت محنت فائدہ ملويږي او لگا هر کس لواکار رجاغه مهنت وکي خپل ټیم فارم نه کی.
د ایزاد رشید پلار جان رشید په سکول کې استاد دی وای د زوی په بریا ډیر خوشاله شوی دی.
زه چراله چې د خوشاله جو اکت خبر راغله سره پښتو خبر په جامو کې نه زید کنه نو دا نه غوته دا ناڅاپ خبر او جان کالج نه رنګ شو چې بیا یو طرف ته خپل ځان ته ګوربل طرف ته الله تعالی ورکړه وتا ته ګور بیا لګ برداشت نه ورشي اکثر بیا کله سوچ کله رنګو کوم ته دا علم نو چې څم نمبر به وي سبال بیا موږ پرس کان پر سودا او شو ناری په لاس چې بیا په پاس شون بیا خو بیا ډیر خوشاله سو دغه سونه ته سوهاګا و بیا کنه جی.
جان رشید وای سلور زامن او درې لونه لري او په ټولو تعلیم کوي. نو موري وویل چې په بچو د کور کارونه نه کوي او په تعلیم کې مخ کې تللو ته حسوي
خپل دغه نشته کور کې خپل د سغونی چې دی بهر دغه شان سوخونه خو د الفورې سکول نه میټریک کړ بیا جان کالج کې اډمیشن دا شوه خپل خپل مدونه دا خپل بشمان ته خپل سبق نشم دغه ها پښکول شو جی کور کې صرف اسد کتاب دی کتاب دی بس دغه واسطه چې کتاب نه پورته کول اته کې چې مونږ د مېلمه په اړه سره مېلمه د پاره د وبو د چیو د پاره پورته کول نه کو.
بلخوا د سوات په جانزیب کالج کې د اعزاز رشید له استاد نثار محمد خان سره مهم خبرې وکړې دی وای
مونږ لاس کې راسیشن سٹارټ کو او زمونږ سره چون کې د بلډینګ لګه مسله وا او بیا هم د الله مهرباني وا هغه ایڈجسٹمنٹ مونږ وکړو او هغه لپاره هغه کیپیسټي پیدا شو هغه هم هغه ترتیب ول مونږ جوړ کو او بیا د سمر کې سٹاف و هغه لپاره مونږ ډیر منډه تړل وکړه 59 تقریبا زمونږ سره پرزنټ سٹاف او پرمننت سٹاف د خپل کالج او 11 کسان مونږ ډیر پاره هه کړیو او پای کې زمونږ سره 9 کسان پاتې شو د دې لاړو مطلب دا دی چې د پرمننت سٹاف نه علاوه 9 هایر سٹاف هم سره او پدې کې د لیسټون سره جی مونږ ډیره زیاته خواري کړې ده پدې کې د ټول سټاف هغه افورت شامل دي او د مور پلار هغه توجه دا هو پرنټ سره مونږ هم پدې کې رابطه کړې ده د دې کې دا هو مهارت ته ریګولریټي ده او هغه ډیسپلن ده دا ټول هر څه پدې کې انوال دي.
نو موري اویل سرکاري کالجونه له شخصي کالجونو ډیر وسایل لري خو پدې کې ډیسپلن یا نظم ته ډیره توجه پکار ده.
زه سحر وخت راځم چې په 8 بجې خالص کولای کی ځینې مګن ټمخ کې بګیټ کې ولاړې ما د دې یونیفارم د دې ډیسپلین د دې کارډ د دې ټول هر څه مونږ چې کو او بیا چې په کم کلاس کې کم دی کې پروفیسر موجود نه نه هغه چې یی سار شي په لارې باندې رښتا وځي نه مونږ هغه ته کال کو او مونږ ډیر زیات په دې باندې خوشاله یو زمونږ د اسون کامیاب شي ځکه زمونږ ډیر اسون چې هغه نن سبا ډاکټران دي انجینران دي خخه پوسټر ما دې مونږ سره ملایږي مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې قوم بچی دي په دې کې ډیر غریبان خلک هم دي چې هغه ماشاالله خمه سره سړي او نن هغه ډیر په خولي پوسټونو باندې دي نو په دې کې د زړه خوشحالي چې دا هغه هغه اطمینان مونږ ته ډیر زیات په دې باندې.
نثار محمد خان د زده کوونکو میندو پلرونو ته دا پیغام لري
زمونږ دا پیغام دی چې زمونږ سره دا ماشوم سهار د 8 بجو نه وانه سهار د 8 بجو نه 10 بجو پر زمونږ سره دلته زمونږ سره تقریبا د 15 غنټه دی خو مور پلار ته زمونږ دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو څنګه خپل تاسو کوټ واپس درځي دا تاسو خو یې چې تاسو نن څونه کار کړی دی تاسو مونږ ته ریجستر وکړئ تاسو مونږ ته کلاس ورکړئ تاسو ټیسټ کې څون نمبر یې اخیستي تاسو اسائنمنت لري چې دا مختلف به مونږه حواله کوو نو د دمور پلار دا ډیو کیږي چې کومه څون په دې باندې نظر ساتي دا نه چې کتابونه راشي کالج نه او دې کتابونه ورته او سوال بیا خپل کتابونه راوړي نو په دې کې دمور پلار هغه توجه ډیر زیات شامل ده چې هغه او بلکې مونږ چې د بازي پیرنټس سره رابطه وکړو چې دا لکه یا ایر ریګولر دی یا څه کار دی تاسو مهرباني وکړئ نو منګه دې مور پلار هم دا پیغام لیکل مونږ تاسو سره رابطه کوو مهرباني وکړئ تاسو فورن زمونږ کیمپس سره راځئ د دې ماشوم تپوس کوئ ځکه ډېر په کلونو کلونو باندې خپل بچو تپوس نه کوي
په دې موضوع نور تفصیل هم درکوو د یوې لنډې دمې نه پس
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه اورئ چې کوم ځوانان محنت او خواري کوي دا غي لپاره سرکاري تعلیمي ادارې ته ټولو خې دي خو استادان یې وایي چې د یو زده کوونکي په بریا کې د استادانو ترڅنګ د مور پلار رول هم ډېر مهم دی په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسه
سکال د یو لسم دولسم په نتیجو کې د سواد جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید اول پوزیشن ترلاسه کړی نو موړی خپل کامیابی د مور پلار دعا او د استادانو مهنت بولی د دې کالج یو استاد نوید اقبال خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
په دې کې خوځې زمونږ پرنسپل صاحب د طرف نه مطلب سټریکټ هدایت دي چې لکه کوم سیاسي سرگرمۍ چې دین هغه بچی دین هغه زمونږ دلته ډیسکریج کو او دا چې مطلب دا غي کوشش پکو چې هغه موږ دلته پرېږدو ځکه چې دا کوم ماشومان چې دي سټوډنټان چې دي نه دا غي په تعلیمي کیریئر باندې چې دین هغه ډیر زیات اثر پرې باسي ټیک دا چې د دې پازیټیو اثر هم وي خو چونکی موږ دلتا مطلب دا سټوډنټس هغه رنګ نه چې ور نه دي دا دې د وځینې زموږ دا کوشش وي د پرنسپل یا بیا د هغه نه علاوه زموږ کوم چیف پراکټر وي د کالج چې هغه په باقاعده تور باندې چې ریګولرلی چې هغه ویزټس کوي هغه نظر ساتي
نوموړی وایي چې په کالج کې یې د سیاسي مشرتابه لخوا مداخلت هم د نشت برابر دی چې له وجې یې د استادانو کارکردګي ډیره ښه ده نوید اقبال خان زیاتوي چې په جانزیب کالج کې زده کوونکو ته د غیر نصابي حلو ځلو لپاره هم موقع برابرول کیږي دا راز د دې کالج پرنسپل ممتاز علي شاه وایي اعلی معیار لپاره یې ټولې ضابطې په پام کې نیولې دي
په دې 1300 فلور کالج کې دا وخت یو سره باندې د منګه په دې کې په اډمیشن کې د سور واچو او په کالج کې د سي مداخلتونه هغه غیر ضروري مداخلتونه د ختمولو لپاره موږ کوشش وکړو په میرټ باندې اډمیشن وکړل او د الکانو ته د خط تعلیم ورکول لپاره په یو نوې لار باندې موږ روان شو کوم چې جدید لار ده او دا وی هغه میو چې نو خو په ورځ کې نه کېږي خو نو تاخير دا غیر به وځ میلاو شو او سکه موږ جی تاسو به یو پوزیشن کنا زمونږه 3 پوزیشن دي او ټاپ 3 پوزیشن چې کوم دي اعظم په کالج کې چې پای کې یو پوزیشن د کمپیوټر ساينس دی یو د انجینیرینګ دی او د میډیکل د پوزیشن چې کنه 1021 نمبر دی دا زمونږه یو سټوډنټ هغه ستري چې دا سي ټارګټ یې چولې زموږه خیال چې دې تر سره کول ډیر ګران کار دی
دا چې د کالج د کارکردګۍ خکولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړی دي ممتاز علي شاه وویل
هغه د لپاره دا وایي چې زموږ سره چې کوم پروفیسورانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې مو او وسوم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرنمنت صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شول نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لک کسان نشي ټول مناسب بیا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې د ناظم کنټرولر ایگزامینیشن خپل می په کالج کې د موږ ایگزامینیشن هم شروع کړ چې هغه ته پری بورډ وی یا د سی ټیسټ وی او دا غي موږ کمیونیکیشن باندې د پیرنټس هم شروع کړ د سټوډنټس او د پیرنټس مخ کې رابطه شروع شوه مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج کې راغلل بس اسی بده شي وګرځیدل نو په دې باندې موږ ډیر زیات او دا یو کس خبر نه دا یو ټیم ورک ته بده کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګ په وګ باندې روانو او د دې د موږ کوم اچیومنټس کړی دی بده کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دی کنه کلریکل سټاف ته کو نو کران دي دا ټول ته د کریډټ سي
دا چې د کالج د کارکردګۍ خکولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړی دي ممتاز علي شاه وویل
هغه د لپاره دا وایي چې زموږ سره چې کوم پروفیسورانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې مو او وسوم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرنمنت صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شول نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لک کسان نشي ټول مناسب بیا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې د ناظم کنټرولر ایگزامینیشن خپل می په کالج کې د موږ ایگزامینیشن هم شروع کړ چې هغه ته پری بورډ وی یا د سی ټیسټ وی او دا غي موږ کمیونیکیشن باندې د پیرنټس هم شروع کړ د سټوډنټس او د پیرنټس مخ کې رابطه شروع شوه مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج کې راغلل بس اسی بده شي وګرځیدل نو په دې باندې موږ ډیر زیات او دا یو کس خبر نه دا یو ټیم ورک ته بده کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګ په وګ باندې روانو او د دې د موږ کوم اچیومنټس کړی دی بده کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دی کنه کلریکل سټاف ته کو نو کران دي دا ټول ته د کریډټ سي
تاسو د جانزیب کالج اسوات د پرنسپل ممتاز علي شاه خبري واوریدئ د دې کالج زده کوونکی اعزاز رشید اسا کال د یو لسم دو لسم په نتیجو کې بورډ اټاپ کړي او دوه نور زده کوونکو یې هم اعلی پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
اردوونکو مشال اړیو ته غوږ سی تاسو روښانه مستقبل اونیز خبرونه واورېده. اوس هم لجمنی سره سم ورسېدلې د بلې اونیز خبرونې باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ باز محمد به چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د ترسره شوې مشاعرې حال په رپورټ کې درکړو. بیا به په جلال آباد کې د سولې په نوم د یو انځوریز نندارتون حال هم په رپورټ کې درکړو او په اخیره کې به هم د یوې مشاعرې رپورټ ولرو. ریپورٹ ترازو 13 اونۍ په خوست کې د ولایت مقام لوري د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خپلواکۍ ادبی مقام تر عنوان لاندې د مشاعري او ټنګ ټکور پروګرام جوړ شوی و. په یاد مشاعره کې لسګونو ځایي شاعرانو او د فرهنګ مینوالو سربیره د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. زموږ همکار نجیب الله الوخیل یاد ادبی مقام ته ورغلی و او دا رپورټ یې پی چمتو کړی دی.
د افغان ولسمشر ستر سراکار عبدالرشید ایوبی د پروګرام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل که چیرې شاعر د ټولنې پر وړاندې خپل رسالت په ښه ډول ادا کړي نو د یوې دولتي مؤسسې په اندازه به اغیز او تاثیر محسوس وي.
موږ اشعار، قصیدې، نثرونه لیکنې که د نظام د ثبات، د ټولنې د بهبود، د پرمختګ او د اصلاحاتو لپاره وکاروو دا به موږ تر ټولو ډېر لوی رسالت ادا
کړی. خوست والی محمد حلیم فدایی هم د خپلواکۍ د ادبي ماقام له وینا والو څخه و. د ویل شاعران او لیکوال باید په ټولنه کې د رهبرانو رول ولوبوي.
کله چې یو شاعر او لیکوال هغه مرحلې ته ورسیږي چې هغه یو خوب شي په ژبه یو ارمان ووایي او بیا وروسته زمونږ علمي مؤسسات هغه په عمل باندې تطبیق کړي
د خپلواکۍ د ادبی ماقام په برنامه کې د دې ولایت ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل.
هر یو هڅه مې تر تا پورې ناکامه شوه، هر فرصت مې ستا د خپلېدو له لاسو ولوېده. څه پوهېدم ما ته نړۍ درسته ملامته ده، خشوه چې نقاب دلته له ډېرو څېرو ولوېده. روح مې دی، بدن مې دی، وګړی د دې خاورې، زور د هسک وطن مې دی، وګړی د دې خاورې، پت مې دی، عزت مې دی، کمړ یم که ژوندی یم، شال مې دی، کفن مې دی، وګړی د دې خاورې.
په مشاعره کې د نورو شعرونو ترڅنګ ځوان طنز لیکونکي جهانزیب جوهر خپل ځینې طنزیه بیتونه ولوستل چې حاضرین یې تر پایه وخندول.
چې زړه مې د هجر په سر ټکماته وي، صبح زما په سر ما ټکماته وي، دومره د مینې سپر ډک راته چې وړای نه شم سره ټکماته وي، مو هغه شي شاته نن ولیدا خو رښتیا ولا ورڅخه ماته وي.
اختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ په جلال آباد کې د سولې تر نامه لاندې د کتابونو او انځورونو ګډ دوه ورځنی نندارتون پرانستل شوی و چې په سلګونه انځورونه او په زرګونه عنوانه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول. جمعیت اصلاح د ځوانانو یا نجم سانګې مشر او د نندارتون جوړونکی محمد عادل بصیرت وایي په نندارتون کې د هیواد د روان وضعیت پیغامونه د انځور په ژبه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وړاندې وایي نندارتون ته یې د سولې نوم ځکه ورکړی چې په افغانستان کې تر بل هر څه سولې ته ډېره اړتیا ده.
په افغانستان کې لډېرې اوږدې جګړې وروسته داسې هیلو څرک لګېږي چې ان شاء الله سوله راتلونکې ده. نو په دغې خاطر باندې چې دا په خلکو یو خوږ نوم لګېږي، مونږ د دغې نندارتون لپاره د سولې نوم ورکړه، ګواکې الله تعالی جل جلاله دغه نندارتون بختور کړي د ولس لپاره دلته سوله راشي، نو مونږ په دغې خاطر د سولې نوم ورکړی دی.
ښاغلی بصیرت وایي د دې نندارتون د پرانیستو څخه یې موخه ځوانانو ته د یووالي پیغام ورکول او هغوی له پخوانیو او اوسنیو مطرحو څیرو څخه خبرول دي.
ولسونه دې ته را دعوت کو چې څرنګه کولای شي د کتاب له لارې خپلواک فکرونه واخلي او ازادۍ طرف ته سوق او میلان پیدا کړي. ولسونه د اتحاد په خاطر باندې دا یوه لاره ده چې دلته خلک راځي او دلته دغې نندارتون کې ګډون کوي.
نندارتون ته ورغلي ځوانان په دې خوښ ول چې له محتوا ډک انځورونه یې ننداره کړي ول.
حضرت نبی ده یقینا چې دغه نندارتونونه په لاره اچول دا د ځوانانو فکر د خپلو تیرو هغو مشرانو سره تړلی شي چې نن د هغوی د قربانیو په ورکولو سره دی په نسبي سهولت حالت کې، په آزاد حالت کې، کاغه د بیان ازادي، کاغه د نورو برخو کې ازادي، د هغوی د قربانیو په ورکولو سره دی نن دغه څه ترلاسه کړي دي.
لیکوال او خبریال یوسف ظریفی وایي چې تر دې وړاندې دومره غنی انځوریز نندارتون نو ننداره کړي.
یو تغییر پکې مونږ ولید، تغییر دا و چې فکرونه اوس دومره عام شوي دي چې په یو ټغر باندې د ډیرو ډلو راټولېدل دا پخوا ډیر ناشونی و. پخوا به هر ډلې خپل عکس او خپل دغه لګول. په نننی نندارتون کې مونږ د غازی امان الله خان نه تر اوسه پورې د ډیرو رهبرانو عکسونه ولیدل. په دغه نندارتون کې د لوی افغانستان پیغام ولید.
نندارتون ته ورغلي ځوانان په دې باور ول چې د سولې دا ډول نندارتونونه تر ډیره ښې او مثبتې هیلې راټوکوي او خلک هم له دا ډول نندارتونونو څخه په علاقمندۍ سره لیدنه کوي، او دا ځکه چې تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت مشاعره جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې د خپلواکۍ په ویاړ شعرونه وویل. د مشاعرې ګډونوال وایي د دا ډول مشاعرو جوړول د خپلواکۍ د فکر په خپرېدو مثبت اغیز لرلی شي. دا مشاعره چې د ننګرهار ولایتي ادارې د شپې لخوا په شیرزي لوبغالي کې جوړه کړې وه، لسګونو شاعرانو پکې د سلګونو مینوالو پر وړاندې شعرونه وویل. په مشاعره کې د اکثرو شاعرانو شعرونه د افغانستان په خپلواکۍ او هیوادنۍ مینې سرخېدل.
را روان نسل به زمونږ په قبرونو لیکي ساده شهید پردي جنگونه او فرد شوی زمین. یو لیوانے بدہر کور پور کی داغ کوي، یو لیوانے بدہر کور پور کی داغ کوي، د جنگ مطلب سرتور سرونا او خرچوي زمير. سړے بچن پکې د خپل فکر نقشه جوړوي، سړے بچن پکې د خپل فکر نقشه جوړوي، مات ششړن تصویرونا او خرچوي زمير.
زیاودین همتمل غازی امان الله خان ته اوږد نظم لیکلو چې په یو برخه کې راغلی ول.
دا افغان ولس رښتینی قهرمانا، صد سلام غازی امانا، کهکشان په سیر در کړی خدای عظمت دی.
ادب پوهان د فکری بیدارۍ لپاره د دا ډول مشاعرو جوړول او د وسنیو او راتلونکو نسلونو ترمنځ د فکری ویښتابه او د خپلواکۍ د فکر د عامولو لپاره اغیزمن ګام بولي. لیکوال او کره کتونکي امرالله امید په دې اړه وایي:
نو طبیعي ده چې د فکر په عامولو کې او ټولنې ته د فکر په ورکولو کې شعر او شاعري خپل اغیز لري. نو هغه ژمن شاعران چې نن به معلوم شي چې په مشاعره کې دوی د شعر په ژبه، د هنر په ژبه څه وړاندې کوي، زه باور لرم چې موږ سره به لفظونه بدرګه کړي او د اذهانو تنویر په برخه کې به
دی. مشاعری ته په سلګونو د شعر مینوال او ځوانان ورغلی ول. جاوید شینواری چې په مشاعره کې له شعرونو یې اغیز اخیستی و وایي:
دغه مشاعری ډیرې ښه په دې دي چې یو ښه پیغام ورکولی شي خلکو ته، د ازادۍ په تړاو باندې، د خپلواکۍ د ګټلو په تړاو باندې. آن دومره معلومات هم یو څه ځوانانو ته ورکولی شي چې موږ څه وخت دغه ازادي اخیستې ده او دغه ازادي د چا دخوا اخیستل شوې ده.
دا مشاعره چې تر نیمې شپې غزیدلی وه، په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه په ځانګړو ترنمونو وویل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
پزدی توری تیاری کڑی وسال دیرا کا زلفی پشا کا بس کا نہ ترسے رک سودا کا زمان یہ خل کرا شی تماشی دی زمانہ باورئی نوی قسی دی چکور تتلا خندے دلا دچا پھر چلنا مگر دلا دا